د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د غویي استور یو لسمه د می لومړی نیچه. د هغو اوریدونکو دي چې کوچنی اختر نن منځي، دغه اختر مبارک او نیکمرغه وي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې نن د کوچنی اختر لومړی ورځ اعلان شوې، خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په شاد کې لږ خلک تر سترګو کیږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یو وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچنی اختر لومړۍ ورځ وي. دایش سختریزی دلی د کابل د پرونی چاودنی مسولیت و معنا په دې چاودنی کې چې ماشام محل وسوه یو شزه وجل سوی ده. د کابل د امنیه قومندانی ویان خالد زدران په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د درې محافظه په مربوطاتو کې د سپرلای په یو کاستر موټر پسې چې سپکی مین چاودنه کړی ده، چې له عمله زمونږ یو هوادواله زنانه شهیده شوې ده او همدغه شان ته درې نفر نور زخمیان شوي دي.
پورستوی کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات شوی دي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د روانې میاشتې پورستوی کې به د اسلام آباد پر لوري اوږد لاریون وکړي. عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري، تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي. د تازه اعلان په ځواب کې د پاکستان نوی حکومت څه نه دی ویلي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونو یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې یې وړي دي. نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی وي چې د ماریوپول موزیم یوې چارواکي ویلي چې د دوی کارکوونکو د موزیم قیمتي خزانه د یوې تکاوۍ په بکسونو کې پټه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې مشره نانسی پلوسی په یوه نه اعلان سوي سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسېده او له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې وکتل. پلوسی زیلینسکي ته وویل چې د ازادۍ لپاره د مبارزې د قدردانۍ لپاره ورسره ګوري. هغې زیاته کړې د دې سفر هدف دا دی چې د امریکا نور ملاتړ را روان دی. د امریکا د استازو جرګې مشرې اوکراین ته د سفر پر مهال د هغې هیواد د پارلمان له ځینو غړو سره هم وکتل. د امریکا ولسمشر جو بایډن تېره اونۍ د امریکا له کانګرس غوښتنه وکړه چې اوکراین ته د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې راځي. د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. طالبان وایي هغه کسان محاکمه کوي چې د دوی د عمومي عفو له فرمان څخه سرغړونه کړې وي.
هغوی چې دا فرمانې نقص کړی خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلي دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي.
د طالبانو د بخښنې له فرمان څخه د سرغړونې پر مسله له یوه شنونکي سره خبرې کوو.
په افغانستان کې پخواني پوځیان ځورول شوي، شکنجه شوي او یا هم وژل شوي دي، باید په جدي توګه سره دا تعقیب شي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په کندهار کې لمونځ کوونکو ته وینا کړې.
او دا اسلامي محبت الله جل جلاله د ټولو ته پر دې باندې استقامت ورکړي.
د افغانستان رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سږ کال د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ور بیا دی اختر د هغو اوریدونکو مبارک وي چې نن یې لمانځي. د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا دارک په جمعات کې د اختر تر لمانځه وروسته وویل افغانستان کې سرغړونې اختر له ټولیز امنیت او سولې سره راغلي. داسې مهال چې د روژې په میاشت کې په لسګونه ملکي افغانان د داعش ډلې په بریدونو کې په جوماتونو او ښوونځیو کې ووژل شول. ځینو کسانو ویلي دي چې سږ کال د اختر خوشحالۍ کمرنګه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وایي څه کال کوچنی اختر کې په ټول افغانستان کې سراسري سوله راغلی او افغانان باید پر دې شکر وباسي. محمد حسن اخوند چې درک په جماعت کې د اختر لمانځه وروسته خبرې کولې وویل تیرو کلونو کې د اخترونو پر مهال به افغانان درې ورځنی اوربند ته خوښ خو اوس تلپاتې اوربند راغلی.
دا به د عامو مسلمانانو د افغانستان د ولس لپاره یو څومره د خوشحالۍ ځای و چې فقط پنځه ورځې یا اوه ورځې چې بدی د اطمینان سا واخیستله.
محمد حسن اخوند داسې مهال د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي چې د روژې په میاشت کې کابل، مزار شریف، کندوز او ځینو ولایتونو کې پر ملکي افغانانو خونړۍ چاودنې او بریدونه وشول او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د محمد حسن اخوند په خبرو کې چې د طالبانو ملي ټلویزیون خپرې کړې، د حکومتولۍ، د چارو د مدیریت او نورو مسایلو په اړه هیڅ نه دي ویل شوي. خو د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسیال عبدالسلام حنیفي بیا په خپل پیغام کې چې دا هم د طالبانو ملي ټلویزیون خپور کړی، د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ هیله ښودلې.
زه هیله مند یم چې ټول ملت کوچنی اختر د سولې، ورورولۍ او یووالي په فضا کې ترسره کړي. الله دې دا اختر زموږ د ملت لپاره د خیر، سولې او پرمختګ پیلامه وګرځوي.
بل لور ته یو شمېر افغانان وایي د سګنی کوچنی اختر خوندی نشته، خود دی بی خوندی لامل څه شیدای؟ کابل میشته روح الله تلاش.
روان مزه ته پکاتو پډیر ډار سره جمعه ته ورغلی او زکه په دې ورسېو کې جمعهونه ډیر زیات نه خښوي وو. نو د تیر پر تلکه درته وایم دغه اختر ته ډیر زیات خلک خوشاله نو، یعنی د خلکو په څیرو کې لورایا خپګان ښکاره کیدو.
د کونړ اوسیدونکو مته الله شهاب هم وای مخکنی جوش او خوخی اوسنی اختر کې پاتې نه ده.
اته نه همې شکیږي چې له اقتصادي ناورین بيخي زوريږي او دغه ترڅنګ د بیوزلۍ او فقر کچه بيخي زیاده شوې ده. نو هغه شان چې مخکې به کوم چا د کورنۍ لپاره مصارف کول، د اخترون لپاره به څه شي اخیستل، ولې هغه په دې اختر کې ونه شو کولای چې واخلي.
د طالبانو حکومت د نړۍ د اکثریت اسلامي هیوادونو او ان د سعودي عربستان د پریکړې خلاف تیر شپه نا وخت اعلان وکړ چې نن یکشنبه په افغانستان سانکی د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. د موضوع هم په ټولنیزو رسنیو کې ګرم بحثونه راپورته کړي او یو شمېر افغانانو لیکلي چې نن یې هم روژه ده. ځینو بیا د طالبانو د اختر د اعلان پریکړه سیاسي او له سعودي عربستان سره د دوی د مخالفت پایله بللې ده.
په راپور کې ووردل چې د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچنی اختر لومړی ورځ وي، خو تر دې اعلان څو ساعته وروسته طالبانو وویل چې د هلال کمیټې د پریکړې له مخې د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کندهار په مرکزی عیدګاه جماعت کې د اختر تر لمانځه مخکې زرګونو خلکو ته وینا وکړه. د هغه څیره بیا هم په رسنیو کې ښکاره نه سوه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اختر د لمانځه په دغه مراسمو کې لمونځ کوونکو ته د طالبانو د مشر شیخ ملا هیبت الله خونزاده د عیدګاه د مسجد جامع په ځانګړي ګمبته کې چې یوازې حکومتي طالب مسلمان ورسره وو خلکو ته لانډوي نه وکړه. ملا هیبت الله خونزاده چې چیرې بیا هم رسنی زنسوه، عوام خلکو یې یوازې اواز د لوډ سپیکر له لارې اورېده. د ورسره مسولانو لډلې یو آزادی راډیو ته وویل چې هغه د سټیج پر ځای د دولتي طالب مسولانو او چارواکو لمن څخه په ناستې وینا وکړه او چیرای یوازې دغه ځانګړي ګمبته کې ناستو کسان ولیدل. ملا هیبت الله په خپل لند پیغام کې د افغانستان د ازادي او امن مبارکي وویل او د روان وضعیت د ساتلو لپاره ژمنه وکړه.
او دج کامیابی مو مبارک سا، او دج امنیت مو مبارک سا، او د اسلامی نظام مو مبارک سا. د الله جل جلاله څخه د ټول ملت لپاره د استقامت غوښتل کوي. مرب جل جلاله دي پر دغه طریقه باندې لکه څنګه چې اوس روانه ده دا جهادي مقاومت او دا اسلامي اخوت او دا اسلامی محبت الله جل جلاله دې ټول ته پر دې باندې استقامت ورکړي.
د طالبانو د حکومت یو شمیر منتقدین لا هم د ملا هیبت الله د ژوند په اړه شکمن دي، خو تر دې وړاندې هم په کندهار کې ځایي طالب چارواکو ویلي وو چې له شیخ ملا هیبت الله سره په داسې ځانګړو مجلسونو کې ګډون کړی و چې هیڅ عکس او د ویډیو اخیستلو ته اجازه نه ورکول کېده.
ومودل چې په کندهار کې د طالبانو مشر د اختر د لمانځه پر مهال څرګندونې کړې دي. تر اوسه د کوچنی اختر په اول ورځ په افغانستان کې د کومې لویې پېښې راپور نه دی ورکول سوی. که څه هم وروستیو امنیتي پېښو خلک اندېښمن کړي، خو خلک وایي چې د تېرې شپې د هوایي ډزو له کبله بیرېدلي، خو بیا هم د اختر اول ورځ ښه روانه ده.
د یوې خونړۍ روژې له تېرېدو وروسته د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې کومه لویه امنیتي پیښه نه ده شوې. یو شمېر کابل میشتې وایي سره له دې چې پلازمینه کې د تېرې شپې هوایي ډز وویرول، خو خوښ دي چې د اختر لومړۍ ورځ خوندي وه. د کابل اوسېدونکي شریف ازادي راډیو ته وویل
د اختر لومړۍ ورځ شکر په امنیت کې تېره شوه، خو سره له دې چې په کابل کې کور په کور تلاشي وشوه او له خلکو وسله ټوله شوه، مګر بیا هم ډزې وشوې او دې موضوع خلک اندېښمن کړي.
په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې د تېرې شپې ډزو په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پراخ خبرګون راپورته کړی. ان په ځینو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې لیدل کېږي چې د ارګ لمانځه هوایي ډزې کېږي. سره له دې چې طالبانو وړاندې هوایي ډزې بندې کړي او عاملانو ته یې د جزا خبره کړې، خو د دوی د کورنیو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له هوایي ډزو سره سره د مزار شریف اوسېدونکي سعیده خوښه ده چې اختر په خوندي امنیت کې پیل شوی.
سره له دې چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او اختر په خواهۍ کې نشي تېرولی، خو بیا هم امنیت د دې لامل کېږي چې خلک په ارامه فکر اختر ولمانځي.
په ورته وخت کې د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د همډاډ ورکوي چې د خلکو امنیت به خوندي کړي. طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون لارې خپور شوی ویلي،
موږ به په ګډه توانیږو چې د هیواد امنیت په یو مثالي توګه باندې شکو او ځای ځای کله نا کله چې کومه پیښه کیږي د هغوی په مخنیوي کې انشاءالله موږ متوجه یو.
مولوی محمد یعقوب داسې مهال دا ډاډ ورکوي چې د روژې په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په چاودونو او نورو امنیتي پیښو کې په سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې جوماتونه، ښوونځي، تکیهخانې او مسافر وړونکي موټر په نښه شول، چیرته چې ټول قربانیان ملکیان وو. د دې بریدونو د ډیرو مسؤلیت داعشي ډلې ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي دوی ماته کړې او نور په افغانستان کې د سر راپورته کېدو توان نه لري.
آزادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر په خپل اختریس پیغام کې لیکلي د دوی د مشر هیبت الله خونزاده د عفوې فرمان چې چا نقض کړي، که څه هم شمیر یې کم دی، خو د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو جګپوړي چارواکي په دې اړه په زغرده خبره کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخوند عفوې له فرمان څخه سرغړوونکي به د شریعت د احکامو له مخې محاکمه شي. دا خبره د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خپل اختریس پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د دوی د واتس اپ ګروپونو له لارې رسنیو سره شریک شوی، پکې راغلي هغوی چې دا فرمان نقض کړی، خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلې دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي. په پیغام کې ویل شوی چې د دې کسانو شمیر ډېر کم دی، خو جزئیات نه دی ورکړی چې په کوم شمیر کې کسان دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو لوړپوړی مقام په دې اړه په دومره وضاحت خبره کوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د پخوانی جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې ادعاوې رد کړي او یا یې ویلي په اړه یې څېړنې کوي. د یادونې وړ ده چې د پخوانی حکومت د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې ویډیوګانې په څو ځلې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس شوي چې رسنیو راپورونه هم پرې کړي دي. دغه شان ازادۍ راډیو مخکې په خپلو راپورونو کې د جمهوري نظام د یو شمېر کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د کورنیو سره خبرې هم کړې وې چې ادعا یې درلوده د کورنۍ غړي یې د طالبانو لخوا یا وژل شوي او یا هم تریتم دي. دغه شان د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تم کړی دي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا راپور رد کړ. تر هغې وروسته بیا د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړه، ټینګار وکړ چې دا کړنه له بشري حقونو جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي عفو سره په ټکر کې ده. نیویارک ټایمز بیا په خپل یو راپور کې چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې خپور شوی و، ویلي وو چې طالبانو د خپلې حکومتولۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر نظام 1500 امنیتي ځواکونه وژلي او یا یې په زور ورک کړی دي.
په راپور کې راغلی و چې دوی د غموندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی سره چې ژغورل شوي د مرکو پر بنسټ برابر کړی. نیویارک ټایمز د خپل دې راپور په یو برخه کې لیکلي چې د عمومي عفو په اړه د طالبانو ژمنه یوازې تشه ژمنه وه، خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړی و.
وموردل چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي که هر چا د دوی د عفو له فرمان څخه سرغړونه کړې وي د ده په خبره د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. د افغانستان له بېلابېلو برخو د پخوانیو دولتي کارکوونکو، پوځیانو او فعالانو د نیول کېدو، ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د سیاسي مسایلو له شنونکي احمد خان اندر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. د افپی له فرمان څخه د سرغړاونکو د سزا ورکولو ژمنه مخکې هم طالبانو کړې وه، د دوی اقدامات کافي وو؟
د طالبانو د اسلامي تاریخ د وخت رسیدو سره سم کله چې دوی په افغانستان کې اسلامي امارت اعلانوي، له دې سره جوخت د افغانستان د پخوانی جمهوریت ټولو کارمندان ته او په ځانګړې توګه د وسوال پوځ نظامیانو ته د عفو فرمان اعلانوي. خو بیا وروسته لیدل کېږي چې په ځینو جنوبي ولایتونو کې او نورو ځینو ولایتونو کې هم دغه فرمان په سمه توګه نه عملي کېږي. دولتي کارمندانو او پخوانیو نظامیانو ته شکنجه ورکول کېږي.
د تیر حکومت د کارکوونکو، پوځیانو او ملاتړو د نیولو، شکنجه کولو او توقیف راپورونه زیات ورکول کېږي. که دا لړۍ دوام پیدا کوي څه فکر کوي، څه به پیښ شي او اوس سره روان دي؟
که چیرې د دغو پیښو مخ ونه نیول شي، زه باور لرم چې ډېر نظامیان به نور هم د وطن پریښودو ته مجبور شي. او یا هم موږ ګورو چې په افغانستان کې ځینې توریستي ډلې بیا سر جګوي او توریستي فعالیتونه کوي. کېدای شي دغه نظامیان د پیسو مرسته خپلو لیکو ته جذب کړي او دا به بیا د افغانستان اسلامي امارت یو سرخوږی وي. ښه به دا وي چې د دوی زورونکو ته او یا هم هغه خلک چې د عفو فرمان نه تطبیق کوي او پخواني نظامیان شکنجه کوي، هغه باید که په هر سطح افشا سي او جزا ورکول سي.
د سیاسي مسایلو شنونکی احمد خان اندړ وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو بریدونه دوام لري، د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د یو پلاوي په مشرۍ د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلې ده. نور په دې راپور کې
د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلې ده. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې پلوسي زيلنسکي ته وویل، موږ په دې باور یو چې له تاسو سره په دې خاطر ګورو چې د ازادۍ لپاره د مبارزې په خاطر درڅخه مننه وکړو. موږ د ازادۍ مخکښ یو، تاسو د ټول لپاره مبارزه کوئ. پلوسي له یو پلاوي سره چې د استازو جرګې څو غړي پکې شامل دي نن پلازمینه کیف ته رسیدلې. دغه سفر چې لمخې نو اعلان شوی داسې مهال تر سره کیږي چې متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له اوکراین سره پوځي او نورې مرستې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې پنځشنبه په ورځ له کانګرس څخه د اوکراین د ملاتړ لپاره د 20 میلیارد ډالرو د تصویبېدو غوښتنه وکړه. د دغه پیسو 40 میلیارد ډالر د وسلو او مهماتو او نورو پوځي مرستو لپاره ځانګړې شوې. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیباچ په پیکینګ کې د ویل چې نبو وړي چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي راتلونکي موافقه د یوې برخې په توګه ضمانت وکړي. کولی بیا د چین رسنیو ته وویل، اوکراین اوس د چین او نورو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د امنیتي تضمین د ترلاسه کولو احتمال مطالعه کوي. په عین حال کې د اوکراین پر ختیځ او جنوب د روسي ځواکونو د جګړو او توغندیو بریدونو په دوام کیف پر روسي ځواکونو تور لګولی چې د اوکراین په جنوبي ښار میلیتوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي آثار لوټ کړي. د میلیتوپول ښاروال ایوان فیدروف وویل، یرغلګرو چې اشاره روسي ځواکونو ته وزموږ د سرو زرو آثار ترلاسه کړي او نه پوهیږو چې هغه یې چیرې وړي دي. دغه ښار د مارچ میاشتې له لومړیو څخه د روسي ځواکونو په لاس کې دی. د دغه موزیم لپاره د روسي لخوا ګمارل شوی مشر یوهن هورلاچف ویلی چې دغه تاریخي آثار د پخواني شوروي لپاره ډیر بارزښت دی او د دې موزیم کارکوونکو ډیره هڅه کړې چې دغه آثار چیرې پټ کړي. هغه ونه ویل چې دغه آثار چیرې دي. له دې مخکې روسیا او اوکراین په 2014 کال چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزم له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د نورو هغو آثارو په سر چې په اوس وخت کې په هالند کې دي د ملکیت دعوه لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لدې سره د راپورونو برخه پای ته ورسیده. پر روانو لسو دقیقو کې لیسمت سروان سره د راپورونو په بل ټولګه کې ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اختر په شپو ورځو کې له امنیتي وزیر د ځینو خلکو اندیښنه در سره شریکو او بیا به د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه وکړو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د اختر لره رسیدو سره ډیر افغانان د امنیتي وضعیت په اړه اندیښمن دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې ورستیو بریدونو دوی د امنیت په اړه اندیښمن کړي او له دې امله اختر هم ورته د خوشحالۍ څه نه لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور وایي دوی د اختر په ورځو شپو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم چمتووالی نیولی دی. نور حال په دې راپور کې.
عید مثل سالای قبل بر ما هیچ خوشایند نیست.
علی د کابل ښار اوسیدونکی دی. نن تازه د خپل یو ملګری د فاتحې نه راستون سوای دی. د وای یاد ملګری د جمعې په ورځ د کابل په علاودین سیرهی کې د خلیفہ صاحب پر خانقاه حمله کې ووژل سي. علی ازادي رادیو ته وویل د ستا غواخونو په صورت کې به اخترونه لري، خو غواړي په جمعات کې د اختر لمونځ په ادا کولو سره ترهګرو ډلو ته د هغوی پر وړاندې د خلکو د پیاوړي استقامت پیغام وړاندې کړي.
ورستوی وختونو کې امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی په کابل ولایتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهب خلکو لپاره. موږ ته د اختر د لمانځنې لپاره هیڅ ډول شوق او شور نه دی راپاتې، خو له دې هم ویرانه لرو چې د اختر د لمونځ لپاره جمعات ته ولاړ شو او هغوی به موږ ووژني. موږ به خپلو جمعتونو ته ځو او د اختر لمونځ به ادا کوو.
وویست کلن روح الله تلاش هم د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای سکل دای او کورنۍ د اختر لپاره دومره خوشاله نه دي ځکه پر عبادت ځایونو وروستیو حملو اندېښمن کړي دي.
څنګه چې موږ به په خو مختر ته ډیر زیات خوشاله او زمونږ به یو تلوسه ورته چې د اختر شپې ورځې به د کورنۍ دوستانو سره په خوشحالي سره ولمنځو. هغه سي خوشحالي اوس او هغه سي احساس موږ سره اوس نشته. ته کوشش کوو چې لمنځونه او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو ځکه یوه اندېښنه دا وي چې جمعه ولاړ شو چې داسې خنړی پیښه رامنځته نه شي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي اتلس کلنه طیبه وایي مخکې به د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ډیر لیواله و چې ورسي، خو اوس دا بهتره ګڼي چې اختر په کور کې تیر کړي.
سه کال اختر هیڅ خوندور نه دی. د دې پر ځای چې له اختر خوند واخلو اکثرا د ځان او کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن یو، نو له دې امله د خپلوانو کورونو ته نه ځو او کور کې اختر تیروو.
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل چې د اختر ورځو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم پلانونه نیولې دي.
ټول امنیتي او کشفي ادارې د پوره همغږۍ په اساس امادګي لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت تګرانو هیوادوال امنیت خوندي کړي. هیوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي چې د روزي میاستې له پایله تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې لکه کابل، بلخ، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه وسول. د دغو ځینو حملو پړه داعش وسله والې ډلې منلې ده. وروستۍ هغه یې پرون جمعه د کابل ښار سیرهي علاءالدین خلیفہ صاحب قناقا باندې چاودنه وه. د دغه جومات خطیب سید فاضل اقا رویټرز خبري آژانس ته د وزل سویو کسانو شمیر 50 تنه یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران بیا د وزل سویو خلکو شمیر 10 تنه او د ټپیانو شمیر 15 کسه یادوي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاس رسای د دوی غونډې تو پوزین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
اوس به هم صفی الله ستانکزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ډیپلومات خبرونه لیکلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه غواړي په سیمه کې د تاجک جنگیالیو او نورو ډلو کسان جلب او د تاجکستان په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړي. خبرونه زیاتوي چې داعش په دې لار کې خپلې تبلیغاتي هڅې پراخي کړي دي. په دوام کې راغلي ورسره له هغه چې داعش ډلې په دې وروستیو کې د ازبکستان په خاوره کې د برید خبر ورکړ. دغه ډلې یو ملاتړي چې په تاجکي ژبه غږېده په تاجکستان کې د ورته بریدونو غوښتنه وکړه. د داعش د تبلیغاتو څانګې العزائم په یو ویډیویي اعلامیه کې په ازبکي ژبه د ازبکستان په خاوره باندې راکټي برید ستایلی او دا یې په منځنۍ آسیا کې د لوی جهاد پیل بللی دی. د داعش خراسان څانګې ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمیز ښار په راکټ وشتی دی. که څه هم طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې لوی ګواښ نه دی، خو دغې ډلې په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو راپور کې پوښتنه کړې چې ولې امریکایان د افغان او اوکراینی کډوالو ترمنځ توپیر کوي. د اوکراین د اشغال له پیل راهیسې په دوو میاشتو کې تر 5 میلیونه ډیر اوکراینیان کډوال شوي دي. واشنگتن پوسټ په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې یو شمېر لویدیځو رسنیو او سیاستوالو هم د اوکراینی پناه غوښتونکو او افغان او سوري کډوالو ترمنځ دوه ګونی چلند کړی دی. ورسپانې د الجزیرې او سی بي ایس نیوز په ګډون یو شمېر خبري رسنۍ یادې کړي چې له پناه غوښتونکو سره له دوه ګونی چلند وروسته یې بښنه غوښتې ده. واشنگتن پوسټ په دې اړه د یوې ترسره شوې سروې پایلې خپرې کړې. سروې موندلې چې ډېرو امریکایانو ویلي دوی به د اوکراین پناه غوښتونکو ته ترجیح ورکړي چې په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. کله چې د سروې له ګډونوالو وپوښتل شول چې ولې داسې فکر کوي، اکثرو یې ویلي افغان کډوال د امریکا له کلتور او
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
اولاد څنګه مې اړیکه نیولې ده؟ طالبان هم غواړي چې زموږ ملي بیرغ آزاد کړي. زموږ افغانستان افغاني بیرغ دی، هغې څنګل کې اوس وسپین بیرغ دی. سپین بیرغ موږ نه پېژنو، نو چېرته موږ خپل د افغانستان بیرنګه بیرغ غواړو. نو طالبانو هېڅ فکر نه لري چې مشر شیخ هم دی، خودکشي فکر نه لري.
ډاکټر عبدالقدیر مدثر د هلمند ولایت مرکز یو څه افغانستان په اړه څه کوي؟ زه د کوچنی اختر تر را کېدو سره د کډل شتیا په شار کې د څه پر څه توکو باندې رنګول شوی دی. د اسلامي امارت په خپل ما غوښتن ته چې دوی باید راپونه کړل او دې سره توجه وکړي.
سوا جمال الله د هلمند ولایت نه دلی د ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې درس وایم. دغه الخیر موسسه چې اوس انجنو د مسجد جوړولو په موضوع کې را مختصر ده، یو جهان مننه. یو زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه چې دا زموږ سره کار نه کېږي، دا یو ښه پیغام دی چې و خلکو ته یې ورسوه. زموږ غوښتنه دغه ده، زموږ د منطقې د نجونو د مکتبو حالات چې دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي، یعنی مشکل پر دې نه دی، هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي. مننه جینې. حاکی اولیات به انصاف دسی چې زموږ د منطقې د نجونو حالات وکتل شي، حاکی اولیات کې موږ راسو.
موږ خوارمخان شرافت د خوستلات صبرای ولسوالۍ مچکنه خبرې کوم وروره. صبرای ولسوالۍ مایوبین سره خصوصا د خوست ولایت مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي. مرستې راځي، اکثر په جنګلوي خلک یوري مستحق ته نه رسیږي. ورور از موږ خدای دیو کې چې لوړ پولو چارواکو ته ورسیږي، خوشاله اوسه، کامیاب اوسه، خدای حافظ.
سلام، نکنال ولایت نه مې اړیکنه ولې ده؟ دا طالبان کوم کال کړی دی یا فوجي گیمز بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی؟ زه پاړم یو نظر وړاندې کوم. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو اصلاح او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک څه نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي، نو طالبان یې بندوي. دا به ډېر غلط کار وشي، ولس چې طالبان نه ناراضه کوي، نو بیا به ولس هغه کار وکړي چې طالبانو هېڅکله توجه نه او هېڅکله خوښېږي نه.
دو زوجین د کندهار ولایت شولی کوټ ولسوالی د کجول وشادون کې دوه کاله مخکې زموږ مجاهدین وضعیت زورکي ودرولم چې ته دغه د شولی کوټ ته کجول د منچې عریضې وکړه د وطن وچتې تاریزونه اوبه د خوراک نه لرو. بیا ما دوه درې کاله په دې پسې وځغاستم چې د مجاهدین اسنادونه هم په لاس وسره سره جلرم یې د دغه مجاهدینو په هدایت تللی یم. دانې د انکشافیات ریاست سطر وزارت پرې د هغه مرکز انجینران راوسته په کجول کښې شولی کوټ کجول کښې مې قندنان کښې مې احاطي وکړه. د اوبو اته شبکې مو کار مو خلاص کړي، ډیزاین مو وکړي، براوز مو وکړي. بیا مو شورا ورته جوړه کړله. قرارداد زما د شورا پر نامه باندې جوړ شوی دی، دا شبکې زما د شورا پر نامه باندې جوړې شوي دي، قرارداد شوي دي. اوس د کیارو د طرفه هلته کار پر کېږي. عالم دا دی چې هغه شبکې د خپله ځایه هم اړولي دي.